سالور بجه شوی دی آزادی راژیو یوی بلیخ پراونه تا خراغلست. قدر من آوریدون که پا دیخ پراونه که با واوری چه نن پا یو ناریوال کنفرانس که دی افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحثونه روان دي او افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه مرستیاله میرمن ټاکي. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. افغان حکومت په یو بېساري ګام کې هر ولایت ته یوه یوه ښځینه مرستیاله معرفي کوي او امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د خبرونو تفصیل، کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی او دغه غونډه هم څو شېبې مخکې پیل شوه. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د مازیګر له څلورو پیل او تر شپږو بجو دوام کوي. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی پرانیستونکې وینا لري او بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د بحثونو مشري کوي. غونډه له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د رامنځته شوې اجماع د پیاوړتیا او له دغې ډلې سره د ژر تر ژره او مطلوبو خبرو د پیل په تړاو ده. تفصیل یې په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. افغان کابینې پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والي د مرستیالې په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په یوه خبري غونډه کې دغه پریکړه داسې اعلان کړه. دای وای د خدای چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه کړې چې په ټولو څلور درشو ولایتونو کې یوه یوه ښځه د والي د مرستیال په توګه وټاکي. کابینې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته لارښوونه وکړه چې د دغو پوستونو د رامنځته کېدو لپاره ګام پورته کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون دوه کاله وړاندې ویلي وو چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده، خو دوی ژمنه کړې وه چې تر څو کلونو پورې به دغه ونډه 30% ته لوړوي. ناامنۍ او په افغان ټولنه کې دودیزې ستونزې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د کمۍ سبب شوې دي. بلخوا د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې نن سهار ټپي شوه. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی ویلي چې نوموړې سهار مهال بیرغ چوک سیمه کې دفتر ته په لاره وه چې د تومانچې ډزې پرې وشوې. د نوموړې روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی او د لاښې درملنې لپاره پلازمینې کابل ته لیږدول شوې. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی او انګیزه یې هم لا نه ده مشخصه. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پیښې کمی شوي، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید خلک څو میاشتې زغم وکړي. د دغه وزارت ویان سمسور اکمل دغه څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې د تیرو 24 ساعتونو شمیرې یې له خلکو سره شریکولې.
په تیرو 24 ساعتونو کې 608 معاینات شوي دي چې 608 معایناتو کې 209 مونږ مثبت واقعیا لرو. متاسفانه 34 افغانان د کووید 19 له سبب په 13 ساعتونو کې مړه شوي دي او 209 کسان دا چې دي دا بیرته رغېدلي دي.
وزارت په لومړي ځل په جنسیتي او سنی توګه په کورونا ویروس د اخته شو افغانانو شمیرې هم خبرې کړې. دغه وزارت ویلي افغانستان کې په کورونا ویروس د ټولو څه باندې 33,000 اخته شو کسانو له ډلې 22% کې نارینه او 28% یې ښځې دي. د مړینې له اړخه هم نارینه وو ته دا ویروس ګران پرېوتی. افغانستان کې نږدې 900 کسان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي چې 28% یې نارینه او 22% یې ښځې دي. د عمر په حساب تر ټولو زیات مړینه هغه کسان لري چې عمرونه یې له شپېتو لوړ دي، خو په دغه ویروس بیا تر ډیره یعنی 30% کې هغه ځوانان اخته شوي چې د 20 او 30 کلونو ترمنځ عمر لري. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. امریکایي چارواکو خبرداري ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. د امریکا جنوبي او لویدیځې سیمې د ویروس له زیاتېدو سره لاس او ګریوان دي. دغه هیواد کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3 میلیونو ته رسیدلی او تر اوسه 1.1 لک کسان ترې مړه شوي. په امریکا کې د کورونا ویروس د بیا زیاتېدو لاملونه په ډېرو ایالتونو کې د کاروبارونو، رستورانتونو او بازارونو بیا فعالېدل ښودل شوي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 12 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي او د مړینې کچه هم ټول ټال له 15 لک 1.5 زرو اوښتې. او وروستی خبر دا چې ټاکل شوې په روسیا کې یوه محکمه د یوې خبریالې په اړه خپل حکم اعلان کړي. د سویتلانا پروکوپیووا په نوم د دغې خبریالې محاکمه کولو په روسیا کې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه پارولي. د روسیې په لویدیځ پیسکوف ښار کې څارنوالانو له پوځي محکمې غوښتي چې دا خبریاله د ترهګرۍ د توجیه کېدو په جرم په 6 کاله بند محکومه کړي. څارنوالان هڅه کوي چې دغه خبریاله 4 کاله له رسنیز فعالیته هم بې برخې کړي. پروکوپیووا د محکمې په جریان کې ځان بې ګناه بللی او دغه محکمه یې په روسیا کې د بیان د ازادۍ د وژلو یوه هڅه بللې. نوموړی د ازادۍ راډیو له روسي څانګې سره په مقطعي ډول کار کاوه.
سموک غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو را سره وسی د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باوري چې د امریکا ملګرو ملتونو او څو نورو هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحث ځانګړې غونډه پیل شوې ده. د دې کانفرنس اهمیت او څرنګوالی به له یو شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي دي او طالبانو د هغو فهرست حکومت ته سپارلی دی نه خوشي کوي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د هر ولایت د والي لپاره به یوه میرمن د مرستیالې په توګه غوره کوي.
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویه باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایاتو کې.
په نړیوالو مسایلو کې په متحدو ایالاتو کې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې مسؤول چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا ځپلو ناروغانو د علاج ځانګړي روغتونونه ډک شوي دي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیز پروګرامونه خپریږي. زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه بحثونه په یوه نړیواله غونډه کې پیل شول. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو، ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو استازي هم ګډون لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه امید زهیرمل چې دا غونډه تعقیبوي د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره ده. زهیرمل صاحب، غونډه کوم ځای ته رسیدلې، څه وخت پیل شوه او په راتلونکي کې به کومې خواته روانه وي؟
تکل سر تاسا وردن کو تسلام د افغانستان د سولې د پار د سیمهیز اجماع د پیاوړتیا سونون لاندې د سیمی او د گواندوی حوادونو پا ملت حوادونو پا گدون بانش پده که امریکا متحد ایالات او ترپای ملگیر ملتون همشتا د افغانستان پا وقت بانده تلور بجی د غوان دا پایل شوا او د پون بی پرانیستا د افغانستان د بحرده او شعر سر فرست وزید خالد محمد حنیف اتمر را پخفل واینا بانده وکا د افغانستان د بحرده او شعر وزارت د معلومات پر اساس مانده په دې غونډه کې کټور هغه هیوادونو چې البته ګډوني ورته ورکړل شوی وو، سفیرانو او یا هم خاص استازو یا ځانګړي استازي چې د افغانستان لپاره یې ټاکلی ګډون کړی دی او پر مهمو موضوعاتو باندې چې له اجنډا یې وړاندې نه مشخصه وه بحث به پرې وشي. د غونډې پرانیستونکې وینا چې ده یا لومړۍ وینا چې ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني کوي، له هغه نه وروسته بیا د غونډې ټول کوربتوب د ښاغلي اتمر چې د افغانستان د بهرنیو چارو سربرخت وزیر دی د هغه پر غاړه باندې ده. او د وینا هغه اصلي چې به هم د تاوتریخوالي پر کموالي د طالب بندیانو د خلاصون بین الافغانی خبرو باندې او همدا ډول یو بشر دوستانه اوربند چې دا ورته د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا البته کارول شوې اصطلاح ده. او دا مذاکر د بین الافغانی مذاکراتو د راتلونکو پایلو په اړه باندې د افغانستان ولچت له هغه نه څه واوسي په دې باندې سره دغه ټول هېوادونه بحث کوي او هر هېواد سفیر یا هم ځانګړی استازی به چې په افغانستان کې دغه اجمالات ډول پیاوړی شو افغانستان د سولې د راتلونکو پړاوونو په برخه کې څه ډول ووسي خپل نظریات به وړاندې کړي او هغه د افغانستان حکومت د دې غونډې هیله لري چې د دغه اجماع د پیاوړتیا سبب به شي او دغه هېوادونه به عملاً همکاري د افغانستان د سولې برخه کې البته ولري. تکل صاحب، د افغانستان د حکومت له قوله چې دوی دغسې دوې غونډې نورې هم البته په روانه اونۍ کې په البته مدیریت لاندې لري چې کوربتوب به د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کوي چې سبا د سه شنبې په ورځ به هم غونډه واوسي، خو دغه غونډه بیا یوازې د افغانستان د حکومت د چین او د پاکستان ګډه غونډه ده، نور هېوادونه پکې نشته او اصلي موخه یې سوله او تر پای اقتصادي پراختیا بلل شوې ده. مګر د پنځ شنبې په ورځ باندې بیا افغانستان د نن ورځې نه هم یو بل لوی غونډه مخکې لري چې هغه کې بیا یوازې سیمه ایز اجماع تر نامه لاندې بحث نه دی، بلکې د افغانستان د سولې په اړه د ګاونډیو سیمې او نړیوال اجماع د پیاوړتیا تر نامه لاندې به دغه غونډه کیږي او په دې کې به دغه د سیمې او ګاونډیو هېوادونو نولس هېوادونو سربېره البته اروپایي ټولنه، د ناټو سازمان، ملګري ملتونه، د اسلامي همکارۍ سازمان چې نن هم په دغه غونډه کې ګډون لري او تر پای د امریکا متحده ایالات ګډون لري، دغه ورځې بحث د اجنډا به هم همدغه واوسي چې نن ورځ پر کومو موضوعاتو باندې سره بحث کېږي، خو یو کلي تصویر به ولري چې دغه هېوادونه به په دې کې خپله هغه نظر چې د افغانستان د سولې په اړه باندې وړاندې کړي. دلته یو مهم بحث تکل صاحب د پاکستان هم مطرح کیږي چې د افغانستان دنه مادل ته چې کومه کارپوهانو سره او د همدارنګ د نړیوالو اړیکو د کارپوهانو سره بحث درلود، هغوی ډېر زیات تمرکز د پاکستان او همدارنګ د سیمې د یو شمېر هېوادونو چې افغانستان په سوله کې خورا اغېزمنه ونډه لري د ایران په ګډون باندې پر هغوی باندې و چې دغه هېوادونه په ځانګړي ډول د اسلامي سازمان همکاري او سازمان او ناټو امریکا او ملګري ملتونه باید په دغه غونډې نه په استفادې باندې د افغانستان حکومت هم دغه سې مدیریت زمینه برابر کړي چې په پاکستان باندې یو څه اغېز یا هم تاثیر راشي چې عملاً مثبت ګامونه پورته کړي د افغانستان د سولې په برخه کې. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم ویلي دي چې پاکستان د سولې لپاره تل ژمنه کړي مګر عملي اقدام دوی تر اوسه پورې نه دی لیدلی او دوی هیله مندي چې پاکستان په دې برخه کې عملي اقدام پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره د پاکستان سفیر کتلي نصرالله بابر او هغه دا ورکړه چې پاکستان دا ژمن دی چې افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره هر اړخیزه همکاري وکړي ترڅو دا هېواد له دغه څلوېښت کلن روان بحران څخه ووځي.
ډیره زیاته مننه امید ظهیرمل. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې اړوند سیمه ایز اجماع د پیاوړي کولو لپاره نړیوال کنفرانس نن پیل شو. د دې کنفرانس ته تقریبا ورته دوه نورې غونډې هم د روانې اونۍ په دوام کې کیږي چې پر اړوندو مسایلو به د سولې د روانو هڅو پر اړوندو مسایلو به خبرې کوي. په همدې موضوع مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ د شنونکي یاسر احمدزی نظر وپوښته. ښاغلی احمدزی، په دې مرکه کې چې ساعت مخکې راسره وکړه، په دې اړه خبرې وکړې چې د کنفرانس نتایج به څه وي، او په پیل کې د پوښتنې ته ځواب ووایې چې آیا دا کنفرانس به د افغانستان د سولې هڅو ته چې شاوخوا دوه کاله مخکې پیل شوې کوم نوی تګلوری ورکړي؟
یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو سبا له ځان سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرانسونو د هغه نیمګړتیا او د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د دوه کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې طالبانو قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډېر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځ ول سوي ول او په ډېر خاص فکر نه و شوی. زما په ګمان دغه اوسنۍ کانفرانسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نوع د لارې حل پیدا
مشخص ډول کوم کوم مسایل و چې پاتې ول بحثونه مخکې.
یو خدا و چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي افغانستان حکومت کاملا ګوخه پاتې سوی و او مستقیما خبرې اترې د امریکا او د طالبانو ترمنځ و. کچیرته هغه وخت کې د افغان حکومت استاد زه پکې وانډا درلودای زه فکر نه کوم چې هغه پښتنه چې لا هم لا جواب دی هغه به هغه وخت کې حتما حل شوی وي. د بیلګې په توګه د دزبندۍ یا اوربند موضوع چې ډیره جدیده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي په هغه محل کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول شوی. همدارنګه د بندیانو د خوشی کولو موضوع باندې چې هغه وخت کې یو جدي موضوع و اما هیڅ کله هم دغه موضوع چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشی کولای شو په دغه شرایطو کوي نشو خوشی کولای.
مګر احمد صاحب په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا لدی اړخنیم ګړې نه حسابوي.
کوربه د دې برنامه افغان حکومت دی باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودای او دا چې کا غورت کړی وي دا نو بیا بیله موضوع ده. اما نور خلک چې دغل تشتون لري ځینې هغه ستونزو ته اوس کولای شو د لارې حل پیدا کړو. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنگونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کوي د هغوی مستقیم اساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي.
بله.
اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بیلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرانس نننی کانفرانس کې دی همدارنګه د روسیې شتون همدارنګه د هند شتون دا ډیر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بیرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا پړسوب رسیږي. د دو شتون ډیر مهم او حتمی دی په دغه کې چې ټول او اوس پاتې کیږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرانس کې دغه ټکو ته په نحوي تبارز ورکی ترسو د دغه هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لار پیدا کړي.
د افغانستان د سولید انسټیټیوټ شنونکې یاسر احمدزی چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په کابل کې د روان کانفرنس په اړه خپل نظر څرګندو. د افغانستان د سولې په اړه نړیوال کانفرنس نن مازدیګر په کابل کې پیل شو. البته د دې کانفرنس زیات بحثونه بعد آنلاین طریقه باندې تر سره کیږي. د خبرونه په دوام کې په یو راپور کې ووري چې په داسې حال کې چې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه دا بحث روان دی، د افغانستان حکومت وایي چې هغه یو شمیر جګپوړي طالبان چې اوس مهال د افغانستان د حکومت په زندانونو کې بندیان دي او طالبانو د هغو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده دا نه خوشی کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ښځو د حقونو فعالان د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې غواړي په هر ولایت کې د والی د مرستیالۍ لپاره یوه میرمن وټاکي. په دې اړه طرحه لومړی ځل د ښځو د چارو د وزارت لخوا کابینې ته وړاندې شوې وه او اوس جمهوري ریاست وایي چې دا پریکړه یې تایید کړې ده. خو د ښځو د حقونو فعالانې ټینګار کوي چې په کار د حکومت د دغو ټاکل کیدونکو مرستیال والیانو بشپړ ملاتړ وکړي او دا کار باید سمبولیکه بڼه ونه لري. صالح محمد صالح د موضوع جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي په دې اړه د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل
طبق پیشنهاد وزارت امور زنان
د شوزو چارو وزارت لوړاندې سره سم حکومت پریکړه وکړه چې په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې د هر والی د مرستیالي په توګه یوه ښځه وګماري. په دې اړه کابینې د محلي ارګانونو ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د یادو سویو بستونو د ایجاد لپاره اقدام وکړي. د شوزو د حقونو ځینې فعالان د حکومت دا تازه اقدام ستایي، خو ټینګار کوي چې پر دغو نویو بستونو د ګمارل کېدونکو ښځو بشپړ ملاتړ باید وسي. اصیله وردک ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون پاره سویه باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایاتو کې چې ډېر قضایاوي کېږي، د تاوتریخوالي مسایل کېږي ولایتونو ته ځي. اولته مېرمنې چې نه وي ډېره مشکله ده، خو زما وړاندیز به دا وي چې هر یو ولایت کې چې یوه مرستیاله مېرمن به وي، خو د حکومت طرفه به حمایت باید وشي. داسې نه شي چې یو سمبولیک بڼه ولري او حمایت به د حکومت طرف نه وي. که حمایت نه وي دوی هېڅ یو مېرمن نه شي کولای چې بیا کار وکړي.
د افغانستان حکومت وایي دا تازه اقدام په بېلابېلو اجرایوي او سیاسي څانګو کې د ښځو د فعالې ونډې او په مهمو پرېکړو کې د دوی د رول د پیاوړتیا په هدف کړی دی. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې کله ناکله پر ځینو مهمو څوکیو د ښځینهوو ګمارل کېدل له عکس العملونو سره مخامخ کېږي. تیره میلادي میاشت د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په چوکاټ کې د اداري امیر په توګه د ځلات ځاځۍ ګمارل کېدو هم په ټولنیزو شبکو کې بحثونه وپارول، خو په خپله ځلات ځاځۍ ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې څوکۍ د هغې ګمارل کېدل په ځانګړې توګه له ښځو سره مرسته کوي چې په بېلابېلو قضیو کې په آسانۍ له ښځینه مامورانو مرسته ترلاسه کړي. د شوزو د حقونو فعال اصیله وردک وی افغانستان اوس د شلو کلونو مخکې افغانستان نه دی، بلکې ذهنیتونه بدل سوي او اوس که د والید مرستیالانه په توګه شیزی ګمارل کیږي، دا کار نور شوزو ته هم جرأت ورکوي چې پر دولتي پوسټونو کارت زړه شکړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت په پام کې لري د هر ولایت د والی لپاره د مرستیالې په توګه یو میرمن په دنده وګماري. په همدې حال کې د اروزګان ولایت چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د پوځي عملیاتو پر مهال یوه میرمن د طالبانو له زندانه ژغورلې ده. دوی وایي دا میرمن چې وسلوالو طالبانو یې په پښو او لاسونو کې ځنځیران اچولی وو، د ترینکوټ ښار په یوه اړونده سیمه کې ساتل کېده. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای افغان ځواکونو دغه میرمن تیر ورځ نوخته د یو ځنګړو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو له زندان آزاد کړي. د اورزګان د امنی کومندانی د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مشر سمنوال وای سالدی نازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمن کابو یو میاشت وسلوالو طالبانو چې پښو او لاسونو ته زنجیرونه هم راچولي وو په خپل زندان کې ساتلې وو. نوموړي وایي افغان امنیتي ځواکونو د کشفي معلوماتو د ترلاسه کولو وروسته دغه میرمن د ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب په سیمه کې د وسلوالو طالبانو له یوه زندان آزاده کړي. تلاش وایي وسلوالو طالبانو دغه میرمن ځکه زندان ته اچولې وه چې هغې غوښتل په خپله خوښه کوژده او یا هم واده وکړي.
ساحه سای مخالفین بوده و توسط برادرانش زنجیر زولانه میشه، مورد تهدید قرار میگیره و بالاخره اطلاعاتی که با ما مواصلت میکنه ما توانستیم که تا یک عملیات کشفی و اپراتیفی مسامات از چنگ از وارها و به قماندان انتقال دادیم و فعلا در خانه امن بسر میبره. مورد شکنجه و مورد تهدید قرار گرفته و روزی میخواست که به طرف شهر بیایه و ممانعت کردن و در اونجا نگذاشتن که به خانه اقارب یا
د امنی کومندانی دغه چارواکی وایي امنیتي ځواکونه اوس د پخوا په پرتله پیاوړي سوي دي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې عام خلک وځوروي او ظلم ورسره وکړي. په ورته وخت کې د سیما په نوم دغه یویشت کلنه میرمن چې د افغان ځواکونو له لورې د وسلوالو طالبانو له زندان آزاده سوې زیاته خوشحاله ده. سیما وایي هیڅ ډول غیر قانوني کړنې نه ده کړې او وسلوالو طالبانو یوه میاشت د خپلو ورونو په مرسته په زندان کې اچولې وه او لاسونه او پښو ته یې ځنځیرونه ورته اچولي وو.
زما ورونه د ما مشران دي، د 15 کاله کېږي چې زما پلار شي سوي دي. د ما مشران دي د ارکانزورو زیرم راباندې کړي، د دوې میاشتې کېږي دوی ځنځیران زما پښو لاسو ته ورچي. هېڅ ګناه مې هم نه ده کړې، بیا بوتم بیا ورم هره ورځ زما غاړې څري، زما لاسونه په وینو کلک دي. ما وایي د جه پلار بیا ځنځیران واچو زما ورځ باندې وته، زه په دروازه راوتم په پښو داسې سره راغلم. دلته کدام است دکوره و تلیا مش اولش چارچو حکومت ورسید طالبان و مسئول ول چارچو د حکومت سمیت ورسید د جید زنه ول شالته مرده کوزم د کشمست په کور کې ګور کدانه و بسمشت
وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پوری په دیاړه رسنی ته څه نه دی ویلي، خو له دې وړاندې یې دغه ډول موضوعات رد کړي وه. دا په داسې حال کې دی چې له دې وړاندې د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ په خلج نومې سیمه کې هم چې یوه هلک او نجلۍ غوښتله په خپله خوښه واده او کوژده وکړي، خو د راپورونو پر اساس د وسلوالو طالبانو له لورې ورته اجازه نه ورکول سوې، چې وروسته بیا هغوی ګاونډي ولایت دایکونډي ته په تیښته بریالی سوي وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. افغان حکومت وایي هغه طالبان به خوشي نه کړي چې لوی جرمي دوسیه ولري. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر نن ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له لوري د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل شوي لیست کې نږدې 600 هغه کسان دي چې په لویو جرایمو تورن دي، خو طالبان وایي چې د دوهې د پریکړه لیک له مخې ټول 15,000 بندیان باید خوشي شي او له هغه وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیدای شي. فیروزه عزیزی د موضوع نور جزئیات راکوي.
افغان حکومت پریکړه کړې یو شمېر هغه طالب بندیان لبند نه آزادوي کوم چې جرمي دوسیه لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشمې پورس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دغه لیستونو کې چې طالبان حکومت سپارلې دي یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دي چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لوري افغان حکومت ته د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل سوي نوملړ کې 592 تنه هغه کسان دي چې په غلا او قاچاق، لواتات او نورو حقلابدي مسایلو تورن دي. خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو لیست ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې د سولې په پروسې او د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې خنډونه جوړ کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوي هوکړې له مخې باید د دوی ټول 15,000 بندیان آزاد سي، او په خبره کې داسې ونسي بین الافغاني مذاکرات به نور هم وزندګي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی بیا په همدې ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې طالبان باید دا درک کړي چې له یو نظام سره مخ دي، داسې نظام چې په خبره یې قوانین او د عدلي او قضایي ارګانونو سیستمونه لري. ښاغلی صدیقی وایي افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو نه هغه کسان چې د طالبانو له لوري په ورکړل سوي لیست کې دي او جرمي دوسیه لري. د ولسمشر غنی ویان دا هم وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې لا هم افغانستان د خلکو، حکومت او د دوی د نړیوالو متحدینو توقع نه ده پوره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلی چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې باید حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 4,015 بندیان او طالبان بیا وایي چې د حکومت نږدې 950 بندیان یې له بند آزاد کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په برخه کې ځینې فعاله بنسټونه په دې باور دي چې دواړه لوري باید داسې و پریکړه وکړي چې خلک بیا له سولې لرې نسی. له دې ډلې په افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از ما پان دا با هغه کسان وی چې د جرایمو کچه به د دولت په حساب لوړوي او کېدای شي دغه په خاطر دوی په دغه تصمیم گیری کې لږ سست دي. خو په مجموع کې زه فکر کوم وخت چې د سولې خبرې اترې روان دي او غاړه سولې تک دوم نو بیا په کار دي چې تیر په هیر او نوې زیسخه پیل کړو او له تیرو مسایلو څخه په نحوی تیر شو. کاسی وی ز فکر نه کوم چې یو لوري ته هم دغه موضوع بیا کومه خاصه نتیجه ورکړي او بل اخره هغه بد تاثیر به بیا هم په خلکو وی چې موږ د سولې نه لا هم لري کیګو.
خغل احمد زای وای حکومت دې په دې پروسه کې د اجتماعي عدالت موضوع د خلکو پریکړه پریکړي چې څنګه حلوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې په برخه کې د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو، البته لویو او وړو خارونو، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه او د راپورونو برخه لرو. خو د وخت د مزدیګر 4 بجې او 13 دقیقې دي. اسدالله لودین ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
کابل نن د سیمې د نږدې شلو هیوادونو او څو نړیوالو بنسټونو د یوې غونډې کوربه دی. دغه غونډه څو شېبې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی په وینا پیل شوه او ټاکل شوې ماخام مهال پایته ورسیږي. افغان کابینې پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یوه ښځه د والد مرستیال په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. بلورته د لوګر د ولایتي شورا غړي نفیسه هجران په یو وسلوال برید کې نن سهار ټپي شوه. د نوموړي روغتیايي وضعیت د ډاډ وړ ښودل شوی، خو تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس پیښې کمی شوي، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید افغانان څو میاشتې نور زغم هم وکړي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي او ټاکل شوې په روسیه کې یوه محکمه د یوې خبریالې په اړه خپل حکم اعلان کړي. د سویتلانا پروکیوپووا په نوم دغه خبریالې محاکمه کولو په روسیه کې د بشري حقونو د ملاتړو غبرګونونه پارولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده. نورو راپورونو لوړاندې کولو مخکې قدرمن اوریدونکو تاسو یوې نړیوالې موضوع ترابولم. په امریکا کې د کورونا وایروس د تازه پیښو زیاتوالی دغه هیواد روغتیایي چارواکي اندېښمن کړي دي. د جولای له پایله تر اوسه شاوخوا 50,000 نوې پیښې هر ورځ په متحده ایالاتو کې ثبتېږي. په امریکا کې نږدې 3 میلیونه خلک په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 1,10,000 کسان هم مړه شوي دي. د موضوع جزئیات صفی الله ستانکزای اوروي.
په امریکا کې د سویل او لویدیز اکثر ایالتونه د کرونا د مثبتو پیښو د بېساري زیاتېدو شاهدان دي. اریزونا، کالیفورنیا، تکساس او فلوریدا له ګواښ سره مخ دي او دوی چې کاروبارونه تر نورو وختي بیا پرانیستي وو، اوس مخکینی حالت ته د بیا ورګرځېدو په لټه کې دي. په اکثر دغو ایالتونو کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو چټک زیاتوالي روغتیايي سیستم په تیره بیا روغتونونه له سخت فشار سره مخ کړي. په روغتونونو کې ناروغانو ته کټونه نشته او ډېرې ستونزې جوړې کړي دي. همدغه فشار ته په کتو د روغتیايي سکتور چارواکي په تیره بیا هغه چې له کرونا ویروس سره د مبارزې کار ډله ده، اوسني حالت ته زیات اندېښمن دي. د ګواښونو چارواکي او روغتیا پالان اړ کړي چې له حکومت وغواړي څو خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو امر صادر کړي. د اریزونا د مرکز فینکس ښاروالي کیټ کالیګو پرون ویلي باید خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو فرمان ژر صادر شي. اریزونا چې تر ټولو ورسته ګرځبندي تطبیق کړ او ژر کاروبار بیا پرانیست، اوس په امریکا کې په کرونا ویروس د اخته خلکو د شمیر او د مخ په زیاتیدونکو بهیر په لحاظ پاول سر کې ده. په ټکساس کې هم د استون او هیستون د لوی ښارونو مشران له حکومت غواړي چې خلکو ته په کورونو کې د پاتې کېدو امر ژر تر ژره صادر او تطبیق کړي. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا چین ته د انتخاب ګوته نیولې او ویلي دي چې دا هیواد باید ټول نړۍ ته د کرونا ویروس د ورلېګلو په خاطر ځواب ووایي. هغه وړ مورس په سپینه ماڼۍ کې د او له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د خپل حکومت ستاینه وکړه.
by the virus that came from China.
موږ هغه ویروس وهلو چې له چین راغی او موږ په وړاندې ډیر پرمختګ وکړ. زموږ کړنداره ښه مخته روانه ده. دا ویروس له یوې سیمې ورکیږي خو په بل کې بیا خپل بدرنګ څیره ښکاروي. خو موږ ډیر څه زده کړل. موږ زده کړل چې لمبې څنګه مړې کړو. موږ زرګونه وینټیلیټرې یا د مصنوعي تنفس ورکولو دستګاوې جوړې کړې او اوس یې له ښه نیته نورو ګڼو بهرنیو هیوادونو ته هم ویشو.
As a gesture of goodwill.
تر دې دمه په امریکا کې ټول تال یو لکم 3 میلیونه انسانان په کرونا وایروس اخته شوی او کوزه لکه همدا څو ورسته ورځې دوام وکړي ژر به په وایروس د اخته خلکو شمیر 3 میلیونه ته ورسیږي. لدی ډلې نږدې یو لک او 1.5 زره کسان مړ شوی هم دي.
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سموک راغل ازادۍ رادیو اوري ستاسو لا پیغامونو
روز بشیر الله حکمل د کونړ ولایت د درفیز مونږی ولسوالینا خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزی په خپرېدو ده او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کیږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهم او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د کرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده او بودیجه سیستم د هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار ده چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان چې په کورونو کې پراته دي بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان ته وفات هم شو خو دلته د کرنټین خونه نه چې کوم د مثال اکسیجن کم ماشین بالکل هیڅ شی نشته ده. په کار ده چې د فساد اداري ختم شي. السلام علیکم و رحمت الله.
زه تلای زاتم د کندهار ولایت د ولسمه نه یم سفر په تماس کې. ما د ورټول چارواکو څخه دا غوښتنه وکړه چې دا غوښتنې په وسیله کارونه او پیغمبرس چې راځي د ولسمه او زم ملکان او چوالان او ټول خپل قربان باندې شي او د خار او غریب هم نه خړل کېږي. ولسمه چارواکو دې د غم نه خړل چې راوړي دا شروالي د ولسمه په ټول تور دي او هغه بیا خپل باندې په ملکان باندې شي چې د دې سره وانډ د ما دې له دې سره پیغام پورس.
سلام زه اسمت الله خوشاله د هلمند ولایت ګودان څنګه کې درنه ولرم. دلته دا غنم کوګوره د حکومت په امرونو نه وته کې دا غنم مراد فورس پته کې مخوړان درنګ دي چې دا غنم د پریګ نور ځای ته ځي. اوره د خپل د هلمند خلک پراکټ بیا جوړ لاس نور ولایت وته د هلمند خلک ګره وړي وته ځناش د من په درې سو کال دا د خلک ګره دار کم نه چې د ملنګان دا ول د حکومت په امرونو نه وته کې هله د چې حکومت دې ته تللره نه وته موږ نه جوړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر منوریدونکو څو شی به ورسه د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور د نورستان څارویلرون کې وای چې د لبنیاتو د پروسس لپاره اسري وسایل او بازارونه نشته. چارواکي هم د دوی خبرې تاییدوي. د ازادۍ رادیو خبريال روحلا انوری له دوی سره خبرې کړې.
د نورستان په کانتی واکې څو تنه څاربی لرونکي لګیا دي او ماسته شاربي. د دوی په خبره د شیدو مستو او پنیر پروسس اسري وسایل نه لري او اوس هم د پوخا په سیر په دودیز باندې جوړوي چې ژر ژر خرابيږي او د تولیداتو لپاره بازار هم نه لري. محمد خالد چې په غړکې کې ماسته چبلي او شاربي وایي
د دې کې اول ماسته چاو شپې چې ماسته دې دا چې دا به د بار دې زګه کوو او چې یخ شي کنه او به سر چې دې مالو نه اوسګار شي به دار اخلو او دا ګټه وهو او دې نه به ورسته دا چې لږ شان دی او شل ملټ د 10 دین ورته وهو به دینه دا لږ ګرم کیږي دا چې به راغون شي به دا مو دا به 10 دې خولې تر نه راو باشو.
محمد طاهر د وضو په لوشلو بوختې وای
مونږ د مال د غو د زور د نګونو کوم ځای هغه لاس ته راوړو شو دا مې په غړ کې وکړا کو په غړ کې وکړي ډیر غځ ځای کیږي اکثر کوم چې مناسب ما غسې لاس ته ناراضي یان شو د ډیر لاس ته ناراضي شو د ډیر لري و هم پروسس کیږي نه.
دوی له دولت او مرستندوی ادارو غواړي چې نورستان کې څاروي وساتونکو ته د لبنیاتو د پروسس اسري وسایل ورکړي او هم ورته په دې برخه کې د عامه پوهاوني ورکشاپونه جوړ کړي. پا په نورستان کې چارواکي هم وایي چې مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته په وار وار د خپلو خلکو ستونزې رسولي، خو تر اوسه ورسره په یوه برخه کې هم مرسته نه ده شوې. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې مالداري غیر علمي او غیر میکانیزه شده دي. ډېر پخوانی سیستم باندې مالداري دي. خلک د تجربه لري چې د هغوی شیدې، پنیر، قروت پروسس شي او هغه په علمي او معیاري ډول باندې بازار ته وړاندې شي. متاسفانه په دې برخه کې هم د زراعت وزارت او هم خصوصي سکتور تر اوسه پورې کوم خاص سرمایه ګذاري نه ده کړې. پکار ده چې دغه وسایل خریداري شي او د دې په مورد کې خلکو ته آګاهي ورکړي شي.
د نورستان دولتي مسؤلین وایي د ولایت په هر برخه کې په زرګونه وزې او غواګانې شته چې د دوی په خبره هر ورځ پټنونو شیدې ورکوي. د دوی په وینا کې چیرته ورته د پروسس عصري وسایل ورکړي شي او تولیداتو ته بازار موندنه وشي، له بهر نه به د زیاتو واردېدونکو لبنیاتو مخه ونیول شي او کومې په میلیونونو افغانۍ چې د شیدو، مستو او پیروي له درکه پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته ځي په کور به پاتې شي او ګټه به یې د بهرنیانو په ځای افغانانو ته ورسیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلومه ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، اغه توایم مایی به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر ښه اصول کوي. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کړئ، یو خدا د چې دی مایسه کیږي او بل ی خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو باندې مایی پکیږي، بیا تاسو تم په دې نامه خلق خبره.
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا دې همدغه سي منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه پورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې کله غږیږو په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روان شناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسې. قدر منوریدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروايي له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کیږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کیږي. په پیل کې پام دی اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خامه میګم ولې په ماین باندې ورته فرمان کې همزولې راته وایي ګډه لاندا شاله بیا موږ ورته وایي دا خبرې مو کاوه په موږ باندې بدل لګیږي، خو موږ به سې اوسې کاره کتی کاوه که سوکو او کلرګه او بس پی وهینو.
پلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټول هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوي چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بده وایي چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالیږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پی دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شرا دریو گتیم ریا سویا بس دلش نظر که بس پی کلوخ تکشن است بس دادریا کار کرسی نمارا رسه بس اگر اپس خانی است پال کربان است بگانه چرا سپی ار اپس خانی او دایست او ایداد ایشالا دا او دایست دا وکی
دا غاچی
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان دې اړول ته چې د موږ رکانت لای نه سي ته خدا سي دې موږ د سي په ولاړی زو په شه دغه دغه خپکیږي کنه
په خاړې ته سوي دي
چې په خاړې ستان
نه خاړېسته
میک ته څه جوړول شو زغه د بخاده ور جوړه کې بخانه شي جوړول بچا به برد وکي چاته به سو وای نه خپکیږي میخ په خپکیږي خای نه شپ خای نه شو زورته وای کله خو ځنګ ورته کنه خدای دې توسم د غاریک
د کابل اوسنګي نقيب وای چې دا د ټولو مشرانو مسولیت دی چې ماشمان په دې پوکړي چې معلول ماشمان ونه زوروي او هغه په بعد نوم یاد نکړي
ماشومان په ماجد کې راټولوم اغه توایم مایي به ماشومان یا ګونګیان ته ماشومان سره ډیر خوشول کوي کچیرته تاسو ور سره په نومو باندې یاد کړئ یو خدای د چې دی مایي سکیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي او رس تاسو د ګډان کیږي مایي پکیږي بیا تاسو تم په دې نام خلق خبري زیات زیات منی اسید بیخي د سه کم ماشومان څنګه یا لومر نه زیات کمی هغه سر نه په خلاصيږي او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره خوشول باید
اروا پوز یو الحق شمس وای چې معلول یوازې هغه کس نه دی چې مونږ یې معلولیت پسترګوینو ځینې کسان ذهني معلولیت لري هغه هم خچلن تړتیا لري چې باید وسره وشي لن موري سره مو مارکه کړی وخته واکشي
زه دوه ډول د ویشم یو ډول هغه رواني زوبل شوی کسان دی چې هغه ډیر اکثریت لري په کورنیو کې په چاپیریالونو کې په خوانځي کې په ټولو کې هم د اوس فاجعه موجوده ده هم د اوس یو شمېر نور هغه دي چې بدن خپل لاس ور کړی دی بدن برخي لاس ور کړی دی یا د باندې سرک کې موټر وهلی دی کوم بل سنځو ته پیسې ده یا مرزتي ما یو دی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري یو سایکولوژیکی بنسټ لري معمولا ما اندیم چې دی د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه ورسته کوم رواني وضعیت کې دی هغه ټول فشار کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیه وکي او اندازي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کې درې سي سوسوندو ته پیدا سي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا سوی دا همشته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپږ ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبي کوي مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي هغه دوی معلولیت ورته یادوي پروانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي هغه د کرکټر نه منل دي هغه د توانایي او په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې توانایي لري او دا راپورته کې د مقایسې یا پرتلې منطق نه مونږ په دې خاطر چې پرتلېز منطق په ډیر عام ډول سره په ډیر طبيعي ډول سره خپل چاپیریال او ژوند کې لرو داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتل کوو او یو ډول اخلاقی قضاوت په اړه باندې لرو مثلا یو شی د بل سره څنګه پرتل کوو خو بد باندې وشو ټول نړۍ مونږ خو بد وشل دا اخلاقی نظر دا اندغه سکی چې انسانان په کوم دي قضاوت کوي وشل سي حتی بعضی وخت مشابهتونه د دوه ترمنځ اندغه خو بد وشنه کې مشابهتونه کې یو څوک مثلا یو په خېجوب او دی حیوان په خجوب لوي هغه ته ورته پرتل کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتل کوي دا د همدغه سم منطق نه چې روزنیز دی اقتصادي دی روزنی چاپریال پورې مربوط دی اخلاقیات پورې مربوط دی د دې راپورته کې ګین نتیجې د عقدې زیاتواله دی په کسانو کې چې مایوب دي نور هم ضعیفول دي دی هغه ارادي نه منل دي هغه هستی سوال لاندې وړل دي په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوند نه دي روغ نه دي دی هغه نور کومرونه نمستر کې پټول دي دوه بنیاد لري یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق دې خبره لپاره چې پرتل کوي نوم په باندې دی یو بل شی پیژنې چې هغه د تورته دی دیوال غوندې تیګ غوندې حیوان غوندې داسې نمونه یو فلانی غوندې یو رقم نور دی چې اقتصادي دی نور نه کتل دی چې نور په باندې ملانډي وي مسخره کوي دوی حمزه کوي مسخره وي باندې ملانډي وي باندې هغه د هر خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي د وهلو ټکولو د بارونو لاندې وي
خپل رواني نظر دا ډول مشمن مړاوي کیږي
څو شان په کوملن کې دي چې لمنځل ارشي او ډیره زیاتې کچې پورې نوي سره په لمنځل ارشي اول ځان باورې مثلا کپات شپ کې په وقته ایډه ونسره پات کی یعنی کله بیا لاس برشي بیرته خپل وقته خالي کی یو دا بل د دې کرکټر ماتيږي هغه صفاتونه چې لري هغه توانمندي چې په بل برخه کې لري هغه باندې خپل چې لري پاکش کوي فکر کوي چې هغه څوک نه مني را سره سره د دې چې یو برخه کې مثلا ناقص يم هغه روغه برخه هم مسره څوک نه مني دا بل مسأله ده د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، تاوان دی په کور کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم پخپله بیا انتقالېږي ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دیم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دیم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د ورته نور هر مسئله چې دا د کورنیو اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهېږي چې ماشوم درلودل یعنې څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخوړنې په ټولنه کې مکلفیت لري. د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوهېږي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. د ما پورې ماشوم مې څه شی ووایي څه شی ونه وایي، کومې فضا کې کوم ډول احساس ولري او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح پکار دی د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه وخت امکانات پیسې د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د وریادولو لامل ګرځي، دا توبیخ کی، دا سرکوب کی، دا ورته یادونه وکړي او د خپل کمال د کمال نقطې او د هغه د کمال نقطې ورته یادې کړي. او دا تفاوت په دې پورې وښي چې نورو انسانانو اشتباه کړی ده چې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی. موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو.
ډېره زیاته مننه استاد ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدرمنه دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه فرض دی کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبول میدان یبي بلی ونیځ خبرونه ته مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغه سټه ولري پروان خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست په کابل کې د بدن د خلک کلبونو ته اجازه ورکړي چې روغتیایي پاملرنو ته په پام سره خپل ورزش بیا پایل کړي. لدی به مو هم خبر کړو چې د کرکټ د شلوریز نړیوال جام راتلونکو سیالیو برخلیک لا هم نامعلوم دی. او په راپور کې به ووري چې یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران وایي که زمينه ورته برابر شي کولای شي د نړۍ د غرونو لوړی څوکي هم فتح کړي. په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، را سره پاتې شي. تکل شوی چې د روسیې هیواد تکړه د آزاد مبارزو لوبغاړی حبیب نور محمدوف د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 19 نیټه د خپل سر سخت سیال جانسټن گاګتی په وړاندې ولوبېږي. د نور محمدوف سیال د ابوظبي دی چې دا لوبه هم د یاد لوبغاړي په قربتو په ابوظبي کې پلان شوې ده. د روسیې هیواد دا نوموتی او تکړه لوبغاړی د یو ایف سی سازمان کمربند لري او په دې سازمان کې د خپل وزن نړیوال اتل لوبغاړی دی. سورز مخکې د آزادو مبارزو ایم ایم ای نړیواله درجه بندي خبره شو چې پکې حبیب نور محمدوف په لومړی ځای کې راغلی وو. دا نړیواله درجه بندي سورز مخکې د امریکا هیواد ای ایس پی این ټلویزیونی چینل خبره کړې و. یو دیرش کلن نور محمدوف تر دې دمه 28 رسمي سیالۍ کړي چې دا ټولې لوبې ګټلې او هیڅ لوبې نه ده بایللې. د کرکټ نړیوال شلوریز جام سیالیو برخلیک لا هم نه دی معلوم. تیرونې د کرکټ د نړیوال شورا غړو په دې اړه ویډیو خبرې درلودي، خو د دې سیالیو د کېدو یا نه کېدو په اړه لا هم کومه پایله نه ده ترلاسه شوې. د راپورونو له مخې د نړیوال جام سیالیو په اړه به وروستۍ رسمي پریکړه په رواني جولای میاشت کې وشي، خو د کرنې ټی په اړه لا تر اوسه هم معلومات نشته. ټاکل شوی و د کرکټ نړیوال جام دغه سیالۍ د اکتوبر میاشتې له 13 بیا د نومبر میاشتې تر 15 د استرالیا هیواد په قربتوب ترسره شي، خو د کورونا وایرس له امله له نامعلوم برخلیک سره مخ شوي. د نړیوال جام کوربه استرالیا کرکټ بورډ هم
سو څو ځلې لرسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د کورونا وایرس لامل سکهال د نړیوال جام تر سره کېدل ناممکن دي. د دې تر څنګ د پاکستان کرکټ بورډ هم ورته خبرې کړې او د کرکټ نړیوال شورا څخه غوښتي چې نړیوال جام سکهال نشي تر سره کېدای. یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړی څوکې ته لختل وروسته ځانونه د کابل د شکرداری غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غرختنې ورزش فدراسیون د دغه ځوانانو د دې هڅې هرکلی کوي. وای دوی غواړي چې په دغه هیواد کې د غرختنې ورزش ته پراختیا ورکړي. په همدې حال کې یو شمیر ورزشکاران وایي نامنی د ورزش په ځانګړي ډول د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډ دی. یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړی څوکې ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15000 متره مزل شاته پریښود او شپه یې د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیر کړه. دوی وایي افغانستان د غرختنې ورزش لپاره برابر سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود اميري ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړی څوکي له ختلوې خوند واخیست. دی وایي لنی کمرغه دا غره خاتون کې وتوانېدل چې په یو شپه ورځ کې د پغمان او شکردري د غرونو په منځ کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی لنی کمرغه دا کار وکړ. دوی وایي یاد سیمې ته تګ را تګي وساته وخت ونیو. یو بل غرختون کې ورزشکار احمد شاه علي سميمي ازادي راډیو ته وویل چې د غرختنې ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دوی وایي د غرختنې ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولای شي چې غرونه فتح کړي. لدی غیر د غرختنې ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غرختنې ورزش فدراسیون په 1491 مریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بله څیره وښایي. دی وایي زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یوه متفاوته څیره وښایو او د غرختنې ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادیږي. افغان غرختون کې وای کدا ستونزې حل شي دوی کولای شي چې د پغمان د غرونو په څیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیږي. ل ازادي رادیو نه د لوب ل میدان ونیزه ورزشي خبرونه اوري. د افغانستان د بدن د خکولا د ورزش یو شمیر لوبغاړي وایي چې د افغانستان د بدني روزنی ریاست ورته اجازه ورکړي تر څو کلبونه پرانیزي. خو دوی وایي چې د ورزش پر مهال روغتیایي پاملرنې جدي نیسي. لډلې له وحید الله زلان سره مې د ژوند او د غشان ورزشي فعالیتونو په اړه باندې څو شیبي وړاندې لنډه مرکه وکړه او په سر کې مې ترې د ورستۍ ورزشي فعالیتونو په اړه پوښتنه کړې.
ورزش خو تاسو ټول ته معلومه ده چې سړی په ژوند کې په صحت کې ډېر رول لري. زما خپل هم دغه څوار لس کاله کېږي همدا ورزش مختلف یم. په دې کې مې درې مسابقې کړې دي چې په درو کې مې د 3000 مډالونه اخیستي دي. همداسې مې ډېر ورزشکاران شاګردان روزلي.
اوس مهال چې قرنطینونه دي تاسو له کومو لارو چارو نه په استفادې باندې خپل ورزش مخته وړئ؟
لکه تاسو چې څنګه معلومه ده ته په همدې شرایطو کې هم تو نړیواله کچه هغه پورې چې موږ خبر یو ته په همدې شرایطو کې هم دوی خپل ډاکټرانو د ورزش توصیه کړې ده. ټول د چاته پوندې کورنۍ شرایط کې تاسو باید یعنی ټول ورزش تر وکړو. نو موږ خپل هم ورزش کوو. هغه کوم به دشتي توصیه چې موږ ته ستامي خدل یا ما په پام کې نیسو خپل ورزش ته ادامه ورکړو.
تاسو وړاندې د سرو زرو د مډالونو یادونه وکړه. کله په جزئیاتو باندې راته وایي دا په کوم ځایونو کې د مسابقې وي کله وي او حریفان مو څوک؟
اول مسابقه چې ما وکړه 2011 کال په کابل کې ته یو شپه ته کیلو وزن وو. اړیکې هم دي کابل نو د دوه نورو مسابقې مې هم چې ګرځې 2011 کې او بل 2013 کې چې هغه هم په کابل کې وو. عارف مې هم دخل د خپل وطن وو. د بخارش کې مې داسې مسابقه کړې وه چې نه وکړې نو داسې موږ ته شرایط مساعد وو د فدراسیون له خوا نه.
یعنې تر اوسه پورې تاسو په کومه بهرنۍ مسابقه کې برخه نه ده اخیستې؟
نه نه مشکلات دی ټول تفاوت زموږ د فدراسیون د خوانه صحیح نه تشویقیږي د مو سره صحیح ما نه کوي نو دا مشکلات د وژن موږونه شو کړی زموږ خارجي مسلته ورک اوس مو زمونه ټول خلاص کړی دی د جزا کړی دی زمونه فقط کوم به د شیغه دی ورته خدل دی دا توصیه کړل چې د لاس نفر نو وکړل په دې کسان نو بریدي ټول سره باید ډیسکشن یو ټول سره باید مسکونه یو ټول باید د ټلیفوني څخه کې یو کوم وی چې دا کلب دا باید ټول د ټلیفوني شي خو دا ټول موږ نظر کې نیول دو الحمدلله خپل ورزش په جیم کې کار تر سره
او په جیمونو کې تاسو یادونه وکړه چې اوس خلاص شوې دي او دا وسایلو په استفادې سره تاسو خپل ورزش مخ ته وړي بیروبار بم کم وي اوس په غ اندازه بنه وي
نشته هغه سی بیروبار نشته ولې خلک در شوې دي او دا کورونه زیاتره جزیر نو اوس کې نو بیا خپل واسه پورې خلک راځي
اوس چې دا قرنټینونه سره د خلاص شول ستاسې جیمونه خلاص شول اوس په پلان څه وی هدف ټارګټ بسوي پروان کال کې پراتلونکو کلونو کې ساسې لپاره چې باید د کوم مسابقو لپاره تیاری ولري او د ورزش برخه کې اخیری ټارګټ ستاسې څه دی
ما خپل همدا کوم درې مسابقې چې کړې دي ما بس د ځم کوم ټارګټ چې هغه خپل پوره کړی دا داخلي کې اوس ما ټول ټارګټ خپل شاګردان باندې زه د نور تنکی نسل باندې زه دوی باید مختلف شي دوی باید مسابقې ورکړي ځکه چې مونږ خارج کې د ډېر ښه سیستم دی دوی چې کله یو یا مسابقه دوه مسابقې ورکړي بیا دوی چانس نور ځوانان ته ورکړي نو مونږ هم چانس نور ځوانان ته ورکړو چې دوی خپل ټارګټ ته ورسیږي خپل خوبونه دوی پرشتیا باندې خپل باندې مبادله کړي
د بدن د خلا افغان لوغاړي وحید الله ځلان دو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې د ورزش خبرونه هم پات رسیږي تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم هر چرته چې یاست روغ جوړا او خوشاله اوسئ.